السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. ولسمشر محمد اشرف غنی بلخ ته تللی او مارشال عبدالرشید دوستم ته یې ویلي چې شمال کې د جګړې مشري وکړي.
محمد اشرف غنی د شمالي ولایتونو د بهتر رانیولو په هدف د سیاسي رهبرانو سره ولیدل.
پر کندهار او اروزګان ښارونو د طالبانو بریدونه په شاتم بول شوي.
د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راغلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده.
له جګړې سره سم دوه کې د سولې په هدف غونډه طالبان یې پایلو ته خوښ نه دي.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی.
او نړیوالو ادارو په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بللی. د خبرونه ته موزه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د راپورونو تر اشو اسمت چاروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان ولسمشر د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزولو لپاره مزار شریف ته تللی. د امریکا ولسمشر وایي د افغانستان د خپلو ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمان نه دی، او روسي او تاجکستان همداراز ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د خبرونو تفصیل. ولسمشر اشرف غنی د شمالي ولایتونو د امنیتي وضعیت د ارزونې لپاره نن بلخ ولایت ته ولاړ. د ولسمشر یو ویندوی لطیف محمود ازادي رادیو ته وویل چې ولسمشر غنی په مزار شریف ښار کې له سیاسي مشرانو سره وکتل او د ولسي ځواکونو پر انسجام ټینګار وکاوه. د ښاغلي محمود په وینا ولسمشر له مارشال عبدالرشید دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره ځانګړې غونډه هم لرله. ولسمشر غنی به همداراز د بلخ د ولایتي شورا له غړیو، د شمال له قومي مشرانو او امنیتي چارواکو سره وویني. د بلخ د والي ویاند منیر فرهاد ویلي چې ولسمشر غنی به د شمالي ولایتونو له والیانو او امنیه قمندانانو سره د سیمې د امنیتي وضعیت او د طالبانو د حملو د شنډولو په اړه خبري وکړي. له بلې خوا د ملي اسلامي غورځنګ ګوند ویاند احسان نیرو نن سهار ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم په مشرۍ د طالبانو پر ضد عملیات به نن پیل شي.
برنامه امین است که عملیات پاکسازی
پلان داده چې د دوکمن د تصفیه عملیات د شمال او شمال ختیځ په بیلا بیلو سیمو کې پیل شي. له حکومت او امنیتي دفاعي ځواکونو سره په همغږي کې به نن د ورځې په اوږدو کې روښانه شي چې عملیات له کوم ځای او څنګه پیل شي.
د جنبش ویان همداراز ویل مارشال دوستم تیره شپه له ولسمشر غنی سره تر لیدو وروسته او د ولسمشر په امر مزار شریف ته لاړ. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د خپلو پوځیانو د ایستلو دفاع وکړه. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبري اعلان وکړ او ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی او د افغانستان دفاع د افغانانو دنده ده. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو تریلیون ډالره لګښتونو یادونه وکړه. ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو په وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه متحده ایالاتونه به د افغان ځواکونو د جدي هوایي ملاتړ ترڅنګ هغو ته د خوړو، تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي. د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنې وکړې. محمد دبی ساخیل او رحمان الله ګوربز د جګړې د پایته رسیدو او د افغانستان د ویجاړي دود بختوي غوښتنه کړې ده. پرون راشد خان په یو بیان کې نړیوالې ټولنې ته په خطاب کې ویلي و چې هیواد یې له ناورین سره مخامخ دی. هر ورځ ښځې او ماشومان وژل کیږي، کورونه او عامه تاسیسات ویجاړي شي، او افغانستان له دې ناورین د وتلو لپاره مرستې ته اړتیا لري. دا خبرونه لاساجی رادیو اوري. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولي په شل کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. د تاجکستان دفاع وزیر شیر علي مرزا پرون د دغو تطبیقاتو په پای کې وویل
دوی دا نو ورځې مې پرسوتې مې درودین سیو سدېشتل.
پا په داس حال کې چې تر دې وروستیو پورې د امنیت په برخه کې د نړیوالو ځواکونو حضور د واک انډول او د حالاتو پوزي او سیاسي کنټرول ممکن کړی و، له افغانستان د کابو ټولو نړیوالو ځواکونو وتل د تروریستي ډلو د ویجاړوونکو فعالیتونو د زیاتېدا سبب شوي دي. د روسیې دفاع وزارت ویلي چې په دې پوځي تطبیقاتو کې ټانکونه، زغرګاډي، سوخوی 15 ډوله جټ الوتکې، هلیکوپټري او نورې وسلې وکارول شوې، څو سرتیري د افغانستان له خاورې د وسلوالو د احتمالي حملو په وړاندې چمتو اوسي. د ترکیې دفاع وزیر د پاکستان د پوځ له لوی درسي سره په دوه اړخیزو مسئلو او افغانستان خبري وکړې. د پاکستان د پوځ د مطبوعاتي څانګې د خبر پاڼې له مخې هلو سیک آکار چې اسلام آباد ته په رسمي سفر تللی، پرون سه شنبه په راولپنډي کې له جنرال قمر جاوید باجوا سره د افغانستان د سولې پر پروسې خبري وکړې. الجزایری چارواکي وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اورلګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د دغه هیواد ولسمشر عبدالمجید تبون پرون سه شنبه پر خپل ټویټر پاڼه کښلي چې د پوز سرتیرو د هیواد په شمال کې سل تنه له اور ژغورلي دي. د الجزایر د ځنګلونو په اور کې 15 سرتیري هم وژل شوي دي. د دغه هیواد دفاع وزارت وایي چې 11 نور سرتیري ژوبل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په خوانی ډیپلوماټ آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار وګمره. هوچیتین به د هغو خطرونو د کمیدو پر اقداماتو تمرکز وکوي چې د روسیې جرمني نورد ستریم 2 نلیک رامنځته کړی دي. په ختیځ اروپا کې د انرژي د امنیت ملاتړ به هم د شاغلي هوچیتین په دندو کې شامل وي. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد لاسلیک کړ. پاریس سن جرمن ویلي چې له میسی سره پرون قرارداد وکړ. د میسی او پاریس سن جرمن ترمنځ له قرارداد وی خبري سرچینې اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې میسی به د دې قرارداد په بدل کې نږدې 1.5 میلیون یورو معاش ترڅنګ شاوخوا 15 میلیون یورو مخکې تر مخکې ترلاسه کړي.
خبرونه مو له ازادي رادیو واوریدل. دا خبرونه کولای شي چې زموږ په ویبپاڼه کې ولولې. پته ده azadiradio.com. راځو د خبرونه د سر راپور ته. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ناامنیو په چپو کې نن شمالي ولایت بلخ ته ولاړ. ښاغلی غنی هلته له ځایي چارواکو سره وکتل او دغه راځي مارشال عبدالرشید دوستم ته دنده ورکړه چې په شمالي ولایتونو کې د جګړو قمانده په غاړه واخلي. همکار مو همدا موضوع تعقیب کړی دا د محل را سره د ټلیفون په کرخه دی. ستړي مشي راځي له دې پیل کوچه. ښاغلی غنی په بلخ کې سفر کوم ځای ته رسولی، بیرته راستون شوی کابل ته او کله همالته دی او څه پریکړې کړي دي؟ څه لیدکاتې درلودل؟ نه
ولسمشر محمد اشرف غنی بخته په خپل سفر کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره په دغه ولایت کې یو امنیتي کمیسیون جوړ کړی دی. د ولسمشر مانی د ویان دفتر مرستیال محمد امیری نن لازمي رډو سره په خبرو کې دا وویل چې دا کمیسیون به په شمازون کې د طالبانو پر ضد د عملیاتو د مرکز په توګه کار کوي. هغه وویل چې دا کمیسیون ته دنده سپارل شوې چې ولسی پاسون کوونکي جاست افغان امنیتي ځواکونه تجهیز او د طالبانو پر ضد په ټول شمال کې عملیاتونه پلان او رهبری کړي. ولسمشر غنی نن له غرمې پس کابل ته راستون شوی دی. تر دې مخکې د ولسمشر مانه یو بل مرستیال ویاند لطیف محمود هم ازادي راډیو ته ویلي وو چې ولسمشر اشرف غنی بخت په خپل سفر کې د یو فوقالعاده امنیتي غونډې له سیاسونو سره ترسره کړې ده. ښاغلی محمود زیاته کړې چې ولسمشر غنی له مارشال دوستم، عطا محمد نور، جمعه خان همدرد او محمد محقق سره په مزار شریف کې کتلي او له هغوی یې وغوښتي چې د طالبانو په وړاندې جګړه کې نقش ولوبوي. د ولسمشر مرستیال ویاند وویل چې اشرف غنی د بلخ ولایتي شورا استازو، د شمال امنیتي چارواکو او د قومي مخابرو سره هم لیدکاته کړې دي. اخو بیا مارشال دوستم له ولسمشر غنی سره له ناستې څو شېبې وروسته په بلخ کې رسنوي ته وویل چې طالبان به په شمال زون کې په کلکه وځي. هغه ګواښ وکړ چې طالبان خلکو ته د منلو نه دي او خپل پلویانو نه یې وغوښتل چې د هغوی په وړاندې قیام وکړي. دوی وویل چې طالبانو پر ضد جګړه به له تخار، فاریاب او جوزجان څخه پیل کړي. خو د طالبانو یو بیان د ګلا مجاهد بیا د مارشال دوستم دغه سرګندونو په وړاندې خبرګون ښکاره کړ او ازادي رادیو ته وویل چې دا یو بې بنسټه بحث دی. ده وویل چې اوس دوستم د خلکو ترمنځ ځای نه لري. بل خوا بیا د جمعیت د جلا شوې څانګې مشر عطا محمد نور هم له ولسمشر غني سره له کتو وروسته رسنیو ته څرګندونې درلودې. ده وویل چې په بلخ کې دی او د هغه ځواکونه به د طالبانو په وړاندې جګړه کوي او له ولسمشر غني سره په ناسته کې د جګړې پر څرنګوالي د ځواکونو په تجهیز او د عملیاتو د سیمو په ترسره کېدو باندې خبرې شوې دي. دا هم وویل چې د اوس مهال د ځواکونو په بلخ په دهدادي ولسوالۍ کې د طالبانو جګړه پر وړاندې جګړه پرمخ بیايي. دا په داس حال کې ده چې طالبانو تیره شپه د روزګان، کندهار، زابل او بدخشان پر مرکزونو حمله وکړې. د زابر ولی محمد اکبر بارکزی ویلي چې د طالبانو حمله یې په شا تمبولې او طالبان د
زابل او کندهار په اړه وروسته راپورونه لرو. صرف ماده ویلې کله په دې شمالي ولایتونو کې تم شو. لکه راته د کندوز د وضعیت وایي، د تخار، د پل خمری، سرپل او شبرغان چې په دې وروستیو کې طالبانو نیولي، دالته نن څه تیر شوي دي؟ جګړې وي او کنه حالات یو څه عادي شوی بیرته؟
په شبرغان کې راپورونه ښایي چې د عبدالرشید دوستم ته وفادار ځواکونو بیا د شبرغان پر ښار عملې پلان کړي دي او همدارنګه په تخار ولایت کې تر دمه خلک خپل هادي ژوند ته دوام ورکوي او د کوم پوځي تحرک نه کنه درېدل شوی. خو طالبانو نن د بدخشان مرکز فیض آباد خپل کړ، هلته دوی تحرکات درلود، د ولایت مانی نیولې ده، امنیت قومندانې نیولې ده او له خلکو سره هم د قومي مشرانو سره تکتل دي.
بله،
مجموع کې شپه طالبانو پر پل خمری کې د بغلان په مرکز باندې هم حمله درلوده. د دوه عملې په فایله کې پل خمری سقوط شو او ډېر خلک په دغه ټولو شمالي ولایتونو کې چې کابو شمیر 5000 کورنۍ ته خودل شوی دی، له خپل اصلي سیمو بېزار شوی دی، ځینې کابل ته راغلي او ځینې نور ولایتونو ته تښتېدلي دي.
مجموع کې اوس چې دغه د جګړې قومنده په شمال کې مارشال دوستم ته وسپارل شو، مخکې هم د مارشال دوستم کسان دلته فعال وو، په شمال کې نور وسلوال کسان هم وو، پاڅون کوونکي هم وو. څه ویل کېږي په شمال کې فعالان خلک څه وایي چې دوی به څومره وکولی شي د جګړو دغه روان وضعیت به مثبت لوري ته بوزي، البته د حکومت په ګټه؟
تر دمه د شمال له نهو ولایتونو څخه اووه ولایتونو د طالبانو په ولکه کې دي، خو د دغو ولایتونو ځینې مشخص ځایونه لکه قول اردوګانې، هوایي ډګرونه لا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې دي. پرته له کندوز چې نن هوایي ډګر هم طالبانو خپل کړ. عبدالرشید دوستم وویل چې په تخار کې، په سرپل کې، فاریاب کې او په جوزجان کې دوی ملیشه ځواکونه لري او خپل ځان ته وفادار کسان لري چې د طالبانو پر ضد به دوی عملیات پیل کړي، چې دغه مسلې یو ډول خوشبینی د خلکو ترمنځ پیدا کړي ده. او بل دا چې په بلخ ولایت کې ګډ نظامي کمیسیون جوړ شوی دی چې دا هم د ولسي پاڅون کوونکو د جذب په برخه کې کار کوي او هم هغه
کور مو ودان. ډیره مننه. په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو خبريال و چې بلخ ته د ولسمشر محمد اشرف غني د سفر او هلته د شوو بحثونو او پریکړو په اړه تازه معلومات راکول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار د مرکزی سیمو د نیولو لپاره د امنیتي ځواکونو پر کمربندونو حمله کړي. چارواکي وایي امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان دي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په 13 ساعتونو کې د جګړو له سیمو 2 مړي او 8 ټپیان ورول شوي دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندهار کې د 215 متل قلی اردو د مطبوعاتي دفتر مرستیال صادق ساوي وسلوالو طالبانو نن سهار د کندهار ښار په 9 او 15 اوزه کې د افغان ځواکونو د کمربند پر امنیتي پوستو حمله وکړه، چې د امنیتي ځواکونو د مقاومت په نتیجه کې 15 وسلوال طالبان وژل شوي او 8 نور ټپیان شوي دي.
نن سهار وسلوال ترګر د وحشي کرنو په څیر دا ځل بیا د کندهار ولایت د 9 اوزې، 15 اوزې او همدارنګ کوتل مورچه په ساحو کې د افغان ملي دفاعي امنیتي ځواکونو پر پوسټو باندې حمله وکړه، خو خوشبختانه د ملي دفاعي امنیتي ځواکونو له سخت مقاومت سره مخامخ شو. په دغه جګړه کې د تحریک طالبانو 15 تنه ووژل سو او 8 تنه ټپیان سو.
بلخوا وسوال طالبان وایي د کندهار ښار په دریمه شپږمه او پنځلسمه حوزه کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو بریدونه کړي او په اومه او اتمه حوزه کې د کندهار محبس له څلورو طرفونو محاصره کړي. طالبانو دوی او افغان ځواکونو ته د اوښتو تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي. بلخوا د کندهار میرویس روغتون ته په تیرو 24 ساعتونو کې د جګړو له سیمو دوه مړي او 24 ټپیان وروړل سوي دي. د میرویس روغتون مشر محمد اوت فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې وژل سوي دواړه ملکیان او په ټپیانو کې 14 ملکیان شامل دي چې 11 ښځې او ماشومان دي. د ښاغلي فرهاد په خبره دغه مړي او ټپیان د کندهار ښار له دوهمې، درېمې، شپږمې، اوومې، نهمې او پنځلسمې حوزې دغه روغتون ته وروړل سوي دي.
له کندهار ورځو څنګلوري ولایت ته یې اروزګان ته. د اروزګان والي وایي په دغه ولایت کې د طالبانو ډله ییز بریدونه په شا تمبولي دي. د ده په خبره طالبانو تېره شپه له دریو خواوو د مرکز په ترینکوټ ښار باندې برید وکړ چې د افغان پوځیانو له لوري دا بریدونه په شا وتمبول شول. دا چې طالبان په دې اړه څه وایي او په هلته په سیمه کې وروستی حال څه دی په دې اړه پام وکړئ. دی راپورت
د اروزګان ولایت والی محمد عمر شیرزاد نن ازادي راډیو ته ویل چې وسلوالو طالبانو تېره شپه پر ترینکوټ ښار د دریو استقامتونو له لوري څخه د لویدیځ او ختیځ له لوري بریدونه کړي دي. نوموړي وایي افغان پوځیانو د وسلوالو طالبانو دا بریدونه چې غوښتلی ترینکوټ ښار ته سکوت ورکړي پر شا تمبولي او مرګ ژوبله یې هم ورته اړولې ده.
طالبانو دا حمله زموږ د ګډو ځواکونو د سخت مقاومت سره مخامخ شول. په نتیجه کې طالبانو څلور کسه مړي تر اوسه پرې لري او شپږ نفر هم زخمیان لري. د اروزګان ټول ولسونه په یو ځای راوتلي دي، که عام خلک دي که ګډ ځواکونه دي، او ټول د طالبانو په مقابل کې وسله اخیستې ده او طالبانو کې واضح پیغام لېږلی دی چې په ترینکوټ حمله مه کوئ، که په ترینکوټ حمله وکړي د سخت تلفات سره به مخامخ شي.
والی وایي په سیمه کې اوس هم درنه جګړه روانه ده او ګڼ شمېر طالبان افغان سرتیرو محاصره کړي دي. محمد عمر شیرزاد وایي د یادې جګړې پر مهال تر دا مهاله پورې یو خیزش مردمی یا محلي پولیس وژل سوی او 15 پولیس نور هم ټپیان دي. د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدي هم د یوې اعلامیې په خبرولو سره ویلي دي چې پر ترینکوټ ښارې د تېرې شپې راهیسې بریدونه پیل کړي دي. نوموړي وایي د یادو بریدونو پر مهال تر دا مهاله په دغه ولایت کې د قطې د قومندان لالا په ګډون 6 کمانډویان وژلي او د قومندان بډي په ګډون یې 3 نور ټپیان کړي دي او په خبره یې چې یو شمیر پوستي هم سکوت کړي دي. په ورته وخت کې بیا د اروزګان د ولایتي شورا مسولین د طالبانو دغه بریدونو اندېښمن کړي دي او له مرکزی ادارې غوښتنه کوي چې اروزګان ته توجه زیاته کړي. د یادې شورا مرستیال محمد کریم موسازی وایي افغان دولت باید د طالبانو بریدونه له هغه مخکې شان کړي تر څو چې تر ښاره رارسیږي.
البته په دې پرنت کې د مرکزی چارواکو ته غوښتنه یې اروزګان د چې د څو پرې چې د ښار او انګل ته جګړې راسیږي تر دې به ښار دا بوله مچی نو ښاریان به ځای کیږي او به د پولیسو د ملک مرال کوي.
موسازی وایي طالبان اوس مهال د ترینکوټ ښار څخه په 15 کیلومتری کې د افغان سرتیرو سره په جګړه بوخت دي. بلخوا بیا له سیمې راپورونه ښیي چې د ترینکوټ ښار څخه سلګونه کورنۍ هم دا اوس لا د جګړې د ویرې څخه وتلي دي. د ترینکوټ ښار د خلکو د معلوماتو پر اساس چې پاتې کورنۍ هم له ښار څخه د وتلو په حال کې دي، خو په دغه ولایت کې د افغان سرتیرو له لوري ورته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې کډې وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د اروزګان ولایت ټولې ولسوالۍ په بشپړه توګه د وسلوالو طالبانو سره دي او د دغه ولایت د ولایتي شورا د مسولینو د معلوماتو پر اساس چې د مرکز ترینکوټ یوازې 40% خاوره د افغان دولت سره ده.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
په افغانستان کې د جګړو له دوام او شدت سره هممهاله په دوحه کې د
دا دوه ورځې کېږي چې د افغانستان د حکومت او نړیوالو سازمانونو استازي راټول شوي. دوی له طالبانو سره یو ځای هڅه کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته ورسیږي. په همدې حال کې طالبان افغان حکومت د سولې خبرو ته په نه لیوالتیا تورنوي او وایي په دوحه کې له پیل شوو غونډو هم د پرمختګ هیله نشته. دا په داسې حال کې ده چې د دې ناستو په دویمه ورځ نن هم د تروریکا پلس غړي هیوادونه پر افغان سوله غږیږي. تفصیل په دې راپور کې.
په دوحه کې د افغانستان د سولې په اړه درې ورځنۍ غونډه، هغه خبرې چې له پای وړاندې د پایلو په اړه ناهیلي څرګندېږي. طالبان وایي افغان حکومت د سولې خبرو ته لیوال نه دی، د دوی پر ضد جګړه اعلان کړي، ځکه له دې غونډو د پرمختګ هیله نه لري. په قطر کې د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم ازادي راډیو سره خبرو کې حکومت تورن کړ چې د سولې خبرو ته ژمن نه دی.
دوی د خبرو اترو ته ژمنتیا نه لري او سولې ته لیوالتیا نه لري. فکر نه کوم چې کوم ځانګړی پرمختګ دی وي. په مصر کې باید نړیوال په کابیدار باندې فشار راولي چې دغه ولسوالۍ نه لاس واخلي.
خو د افغانستان مرکچی پلاوی بیا د طالبانو برعکس د دې غونډو پایلو ته خوښ دی. د افغانستان د مرکچی پلاوی غړی غلام فاروق مجروح وایي دوی د نړۍ د هیوادونو له اساسو سره د سولې په اړه خپله طرحه او دریځ شریکوي.
تعدادی از کشورهای منطقه و جهان
د سیمې او نړۍ یو شمېر هیوادونه او بنسټونه د افغانستان د سولې خبرو د همغږۍ پیاوړتیا، چټکتیا او یوې پایلې ته د رسیدو په موخه راټول شوي. د دواړو خواوو له پلاویو سره یې جلا جلا وکتل. دا غونډې نن او سبا دوام لري. د افغانستان د اسلامي جمهوریت د پلاوي له خوا دوی سره طرحه او د سولې په اړه دریز شریکیږي.
په دې غونډو په دوام نن د تروریکا پلس هیوادونو غړي پر افغان سوله غږیږي. د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا وایي د سولې بهیر چټکېدل او د تاوتریخوالي او جګړې پای ته رسیدل دې غونډې ته د دوی اصلي پیغام دی. د امریکا متحده ایالات، چین، روسیا او پاکستان ځانګړي استازي د دې غونډې ګډونوال دي. د سولې خبرو د پرمختګ او یو سوله ییز حل ته د دواړو لوریو د نږدې کولو هڅه دا چې مهال روانه ده چې طالبانو بیا د افغانستان په بېلابېلو ښارونو بریدونه روان ساتلي. افغان حکومت هم طالبان تورنوي چې د سولې پر ځای یې جګړه غوره کړې او د شخړې پر سوله ییز حل باور نه لري. په ورته وخت کې متحده ایالاتو خبرداری ورکړی چې هغه حکومت به ونه مني کوم چې د زور له لارې واک ته رسیږي او بشري حقونو ته درناوی نه لري.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
پر ژوند په شیبو کې پروګرام سربیره د بشري حقونو پروګرام هم درته لرو، خو اوس د بشري حقونو اړوند یوه بله موضوع را اخلو. بیلابیلو نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې د جګړې د شدت سره جوخت د بشري وضعیت پراخېدو ته اندېښنه ښودلې ده.
عبدالولی پاتیال له شپاړس ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي سته په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند د اسانتیاو ته لاسرسی سته. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسېدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر ښکېلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ، جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زامن او ځوان ښځې خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه اوسېدونکی ولی محمد لشکری وایي د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطي په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی. ټول راکړه ورکړه، ټول خرید و فروش بندې په شا کې، هر سړی په خپل کور باندې ناست دی. کچالوږ درلوده، کچا ډیره، هغه به یا خوري یا بې څټي. که یې نه درلوده، هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی. ټول مواصلاتي لارې بندې دي.
په کندهار کې د پیوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلحي وایي د ضروري موادو بیې د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې اعتبار ته زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقه څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحا کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونی غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یو بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولي، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي رادیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2020 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلول طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د دولت مشرتابه ویلي کابل ته له جګړې بې ځای شوي کسان کولی شي د دې ښار په جماعتونو کې ځای پر ځای شي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې دوی په دې اړه د حج او اوقافو وزارت ته لارښوونه کړې. لږ وړاندې مې د حج او اوقافو له وزیر محمد قاسم حلیمي نه وپوښتل چې جماعتونو ته د بې ځای شوو د ورتګ امکانات څومره دي.
شک نشته چې الله جل جلاله مسلمانان د یو د بل په همکارۍ باندې امر ورته کړی ده. همدارنګه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې من کان فی حاجتی اخیه کان الله فی حاجته. هر انسان چې دی یو بل انسان یا دی یو بل ورور د ضرورت په وخت کې هغه ته لاس ورکړي، الله جل جلاله به هم له سره همکاري کوي. مساجد په اصل کې د مساجدو د فلسفه همدا ده چې دا د امنیت ځای ده، دا د تسکین ځای ده او دا د سکونت ځای ده. په دا معنا چې انسان هلته پکې تسکین اخلي او هلته پکې اطمینان اخلي. د الله جل جلاله کور ده، د هغه کور بلل کېږي. همدارنګه موږ په بډایو خلکو باندې، پورونو خوندو باندې، په شرکتونو باندې، په تجارانو باندې غږ کوو چې همدغه ورځ ده، د افغانستان دغه ورځ به همیشه نه وي. دوی ته دوی لاسنیوی وکړي، هر هغه څه چې په واش کې کېږي له دوی سره یې وکړي.
چې د حلیمي صاحب، تاسو دا کسان له نږدې نه کتلي دي؟ تاسو وایي چې پرون ورغلی دغه کابل کې را بې ځای شوو کسانو سره مو ملاقات درلود. دا خلک څه ته اړتیا لري په لومړي ګام کې؟ سرپناه خو به ورته په جوماتونو کې برابره شي، اما دوی فکر کوم له کوره هېڅ نه دي راوړي، خوراکي توکي او اړین موادو ته به اړتیا لري. په دې برخه کې به ورسره څه کېږي؟
ما ځکه په تجارانو باندې غږ وکړ، دولت هر هغه څه چې په واش کې لري هغوی ورسره کوي. دا چې دوی څه ته اړتیا لري، بلکې هر څه ته اړتیا لري. یوازینی شی چې دوی به نه غواړي او اړتیا نه ورته لري او بد به ایسي او هغه رتی، هغه جګړه ده، هغه د مرمۍ غږ ده، هغه دغه بد حالات ته، دوی هر څه ته، دوی لباس ته، دوی کمپلې ته، دوی سکن ته، دوی خوراک ته، حتی ماشومان دي چې هغوی وچو شیدو ته ضرورت لري چې هغه شیدې وخوري، ځکه مندې نشي کولی. هغوی خپله غذا نه لري تر څو هغوی ماشومان ته شیدې ورکړي.
مسلمانان ټول یو وجود دی، اوس د وجود یوه برخه دغسې زیانمنه شوې ده، را بې ځایه شوې ده. کابل ته د عام ولس مسؤلیت څه دی د خلکو په وړاندې؟
احکام ډېر صریح دي. الله جل جلاله فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. پنیکي او همکاري سره یو بل سره همکاري او تعاون وکي. وسارعوا في الخيرات، دي خير په کار کې منډه وکي، سستی مکوي کینی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من كان في حاجته اخيه كان الله في حاجته، ومن كان في عون اخيه كان الله في عونه. دا ټول هغه احکام شرعي دي چې نه تنها وايي چې همکاري وسره، بلکې منډه کوي، تیز ولاړ شي، هر یو بل نه مخکې شي د دې کومک.
په ولایتونو کې به څنګه دوی ته؟ په ولایتونو کې هم د جماعتونو دروازې خلاصېږي، خصوصا د ولایتونو په ښارونو کې.
کاملا د انسان نجات او انسان ته خیر رسول او د انسان حفاظت کول دا له بهترین عباداتو ده. عبادت اصل او فلسفه هم دا ده چې انسان د جهنم له اوره وساتي. نو د دې بدا معنی نه وي چې موږ دوی په دنیا کې د اور څپو ته اچوو، د دې ګرمۍ څپو ته پرېږدو.
د حج او اوقافو وزیر محمد قاسم حلیمی و.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
څلور نیمې بجې شوې. مخکې له دې چې د پروګرام دویمې نیمایي ته ورشو، اونیزو پروګرامونو ته لنډ خبرونه اورو. عصمت څاروانې وړاندې کوي.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې مزار شریف ته تللی، په شمال کې د طالبانو پر ضد د جګړې لپاره ګډ امنیتي کمیسون جوړ کړ. د ولسمشر یو ویندوی محمد امیری آزادی رادیو ته وویل دا کمیسون به په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو په توګه کار اخلي. د افغانستان د ولسمشر پخوانی مرستیال مارشال عبدالرشید دوستم وایي طالبان باید د افغانستان په شمال کې وځپل شي. د چې په شمال کې د طالبانو پر ضد عملیاتو مسؤلیت په غاړه اخیستی، وایي چې په تخار، فاریاب او جوزجان کې به عملیات پیل شي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو پوځیانو د استلو دفاع وکړه. وروسته له دې چې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان پر نړیوالو غږ وکړ چې د روان ناورین په وتلو کې له افغانانو سره مرسته وکړي، د کرکټ د ملي لوبډلې څو نورو تکړه لوبغاړو هم ورته غوښتنه وکړه. روسیه، تاجکستان او ازبکستان د افغانستان د پولې په 40 کیلومتره کې خپل پوځي تمرینونه بشپړ کړل. الجزائری چارواکی وایي د دغه هیواد په ځنګلونو کې د اور لګیدو په نتیجه کې لږ تر لږه 240 تنه مړه شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، پخوانی ډیپلومات آموس هوچیتین د انرژي د امنیت په برخه کې خپل سلاکار ونماوه. او د ارجنټاین د فوټبال نامتو لوبغاړي لیونل میسی له پاریس سن جرمن ټیم سره 2 کلن قرارداد وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم له ژمنې سره سم وار رسیږي اونیزو پروګرامونو ته د بشري حقونو او ژوند په شیبو کې. خو تر دغه پروګرامونو مخکې ستاسو یو شمیر ثبت شوي پیغامونه اورو.
ستاسو له پیغامونو
فاریاباد خلق دعوت مشکلات سره مخامخ دی. فاریاب محسیب چې مرسته ونه کړي نو خلق دعوت ناورین سره مخامخ دی. هیله مې دا ده چې دا زموږ آواز خیریه محسو ته ورسوو. بیخي د بد حالات سره مخامخ دی. خلق خپل کورونه پرېږدي او ویدي د خوراکي موادو د نشتوالي د وجې نه روان دی او ټول کلي خوښ شي. خیریه محسیب چې کومک ونه کړي نو دلته وده ډېر خراب ده. ډېر ناورین سره خلق مخامخ دي. ډېره مهرباني وموږي چې دا زموږ پیغام خیریه موسسې ته ورسول. السلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تعسفیر د کلي اوسېدونکی روزي محمد نیمیږم. زموږ په ولسوالۍ کې ډېر وچکالي ده. ډېر باغونه او ډېر خلک وچکالۍ سره مخامخ دي. ډېرې مسکینۍ دي، شان نستې، اوبه نستې، غنم مودا شامل شي. زموږ د ازادي راډیو د خدای نه ده چې دا پیغام خپور کړي. زموږ غږ ته لوړپوړو چارواکو ورسي. زه روزي محمد د تشفیر اوسېدونکی
ملحان یازم د خوست ولایت سبرول سالې کرلو کلي نه. زه د عامې روغتیا وزارت خدای هیله لرم چې د کورونا وایرس د خېر خبره د ډېرې خوست ولایت سبرول سالې او په خاص زموږ کلي کرلو کې موږ د دې خدای غوښتنه لرو چې دلته راشي. دلته د کلی او د ارتوا احوال اخري او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام ته احترام منم.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر. اساسي او بشري حقوق
دا
اساسي او بشري حقونو د خبرونه درنو اوریدونکو یي به بل خبرونه ته مو زه همین هیواد په سلامونه هر کله کوم په ځینو کورنیو کې داسې ماشومان او ځوانان هم وي چې یو معلولیت یا یو روغتي ستونزه لري او د هغوی مسولیت او پالل د کورنۍ نورو غړو ته ورپاتې وي. داونه په همدې موضوع خبرې کوو چې دا ډول کسان کوم حقونه لري او د ژوند څه ډول شرایط ورته برابر شي. دا خبرونه میلمه مو هم د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون د ماشومان څنګ مشر ښاغلی نجیب الله ببرکسی زدران دی. ببرکسی صاحب، په افغانستان کې داسې ماشومان چې هغوی یو معلولیت لري یا یوه روغتیایي ستونزه لري ډیر دي، خو ایا تاسو چې په دې برخه کې کار کوئ معلومات شته دي چې فرضاً څومره ماشومان اوس په افغانستان کې داسې دي چې هغوی یوه روغتیایي ستونزه یا یو معلولیت لري او هغوی خپلو کورنیو ته ورپاتې دي؟
تر اوسه پورې په افغانستان کې چا سروې نه ده کړې چې څومره د ذهني معلولیت لرونکي هلک او نجلۍ په کورونو کې موجود دي. د دې ارقام نشته. په داسې شي د افغانستان د وګړي په توګه د اساسي قانون له مخې چې موږ په هر څوک په دې وطن کې اوسېږي، هغه د اساسي حقونو او ډېرو حقونو نور څخه برخمن دی. ولې داسې کورنۍ شته په افغانستان کې چې یو دوه درې تر څلورو ذهني معلول ماشومان په کور کې لري، لس کلن، پنځه کلن، شپږ کلن، او دا ساتي او د ډاکټر واسین نه کېږي، یا مثلا دوی هغه شکل له مخې پښه وده کوي، سر وده نه کوي، یا سر یې وده کوي، وجود یې وده نه کوي، د سوی شکل دری په اصطلاح باندې دي. دغسې ماشومان دي تر اوسه پورې د دې دپاره داسې مرکز چې دغه ماشومان تر منظم څار او روغتیایي څېړنې لاندې ونیسي متاسفانه شته. ډېر ماشومان داسې په کورونو کې پټ دي، حتی میلمنو ته یې نه ورښیي، حتی تړلي دي چې دوی د ټولو حساسي حقونو څخه د یو وګړي په توګه، د یو انسان په توګه، د خپلو حقونو څخه محروم دي. په دې کې بله د خوشنیونکي خبره دا ده چې ډېری کورنۍ خپل روغ ماشومان چې هغه هلک دی یا خور ده یا ورور ده، هغه ته وایي چې د دې ورور نه د ساتنه وکړه یا د خور نه د ساتنه وکړه. هغه د دې دپاره نه په اصطلاح یو پایواز ده چې په شفاخانه کې داسې یو مریض یا کوما ته تللی وي یا بې هوش وي، نو دی باید ډوډۍ ورکړي، دی باید اوبه ورکړي، دی باید تشناب ته بوځي، دی پخې کړه کړي. دا د دوی دپاره نو یو مشقت دی، یو شاخه کار ده. د دې کار او کار په زغاله سنگ په فابریکه کې یا په نورو معدنونو کې یو ماشوم چې کوي، په داسې د تعریف له مخې هر هغه کار چې په هغه کې د ماشوم ذهني، فکري استعداد او وده له منځه لاړه شي یا ایته صدمه ورسیږي، او یا د ده د ښوونې او روزنې وخت بهیر یې مختل شي او یا فوت شي، دا شاخه کار.
یعنې تاسو هم اشاره ورته وکړله، دغه ماشومان چې اوس مثال له موره داسې پیدا شوي چې دوی یوه ستونزه لري، له کومو ستونزو سره مخ دي په افغانستان کې؟
دوی په دې په صحیح لحاظ د دوی میندې او پلرونه، اول خو په کلتوري لحاظ باندې میندې او پلرونه شرمېږي چې ماشومان یې مثلا د عامه اصطلاح، اګرچه دا اصطلاح بشري اصطلاح نه ده، موږ هغې ته ذهني معلولیت لرونکي وګړي وایو، ولې خلک کوڅه او بازار کې ممکن لیونی ورته وایي. بربند ګرځي، دا په خپل واک نه دي، دا په خپل اختیار نه دي. یو بل لوی سړی یا خور یا ورور یا مور یا پلار باید دوی پالنه وکړي. د دوی صحیح ستونزه ده چې د دوی لپاره داسې شفاخانې نشته چې د دوی تداوی وکړي. بل یو په داسې په نورو هېوادونو کې دوی لپاره رواني ډاکتران دي، روانشناسان دي، مختلف تمرینونه دي، همدغسې چې د بریل خط دی، د نابینایانو لپاره همدغسې چې مثلا د اشارې ژبه ده، د هغه څوک چې د خبرو مشکل لري، همدغسې نور روشونه او میتودونه دي چې د ذهني مریضانو او د ذهني معلول وګړو لپاره دي. شغف نور دنیا کې دي او مکتبونه دي او منظمې وړي او راوړي. متاسفانه دلته نشته د دوی سروې لپاره چې څومره دي، چې حکومت او دولت باید پوه شي، دغه معلومات نشته. د دوی د مکتب لپاره چې دوی په کومو کریکولم یا تعلیم نصاب باندې دوی درس وایي، دغه متاسفانه نشته. زه باید عرض وکړم چې زن او میندو پلونه دې ته راغلي دي چې خدای نو د دې نم خلاص کړي. په داسې دغه ډېر ستر بوج دی، یو خود یو مور په هیڅ باندې کوي، یو سړی د مور دیدای له سترګې ورته وګوري، دغه مور لپاره زکه یو رواني شکنجه ده. هر ورځ ورسره ګوري، هر ورځ د دې په فکر کې دارز چې کاش کې داسې یو مرکز وي، داسې یو نهاد وي، داسې یو ځای وي چې حداقل ماته یو سکون پیدا شوی، حداقل سحر رانه وړي د دلته الته په اصطلاح دوی ساتلی مازیګر مخام دی به تر وړي، که احتمال اند شپې مثلا نشوي ساتلی، حداقل د ورځې خود زخم کار لرم، زم ژوند لرم، زم ځان کالی اغوستل لرم، زم ډوډۍ اغل. دا نو یو رواني شکنجه ده د مایند وکړن لپاره. په خاصه توګه دغه ماشومانو چې دوی جوړ دي او خوند ورونه دي او غیر پالنه لپاره شته معذف ته چته دا وسات او دا درنونه غرسې دا ځان درنونه سوځي دا ځانونه وي دا شړزم اندازه
دا سي محل چې دوی لپاره یو مرکز هم په افغانستان کې نشته د کورنۍ لپاره هم دا مينې فشار وي نو څه کول پکار دي د کورنۍ چلن باید له دغه کسانو سره سره ډول وي
زه از حکم تاسو ته شته د کورنۍ د واسه وتلي خبره ده کورنۍ ټول نه روان شنه ستان دي نه معلومات دي او نور ورجانه د تخنیک ماهر خلک دي زه درته وایم په نور دنیا کې دی وګړي په توګه یو څوک چې دلته د مور او پلار نه زیږي دلته هم د افغان دی په هر حالت کې چې که معلولیت لري که مثلا زخمی دی که هلک دی که جلی دی که ښه دی د دې وطن وګړی دی او دولتونه مکلف دي د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې وبخلې د لویانو د کنونسیون له مخې د ماشومانو د حقونو د کنونسیون له مخې چې موږ باید دغه لاسرسی د معلولیت لرونکو وګړو لپاره په اصطلاح باید یقیني کړو لاسرسی څه شی دی لاسرسی ښوونه او روزنه د مکلف دولت چې دوی ته ورکړي اول خو ما عرض مداده چې افغانستان حکومت باید سروي وکړي چې په کوم ولایت کې په کوم ځای کې د کوم د خبره راپورته کړي چې و خلکو چې تاسو معلول ذهني هغه وجه معلومه کړي مثلا د نیر د ډیرو نږدې خپلوانو واده کول دي د جنگ په حالت کې د یېرې په حالت کې د ماینو انفجار په حالت کې یا امور تاسو پوهیږئ د طبي لحاظه یا امور نشي کولی سالم اولادونه وزېږي یا امور چې د نهو میاشتو په دوران کې هغه صحي مراقبتونه چې د امیدوارې ښځې لپاره په صحت په برخه کې دي د هغې رعایت ونه کړي هغه ښه خواړه ونه خوري هغه مثلا سالمه فضا آرامش او سکون دا ونه لري او په عین زمان کې د نږدې خپلوانو هغه په اصطلاح ودونه وي چې په ګروپو په وینه کې ځنه هغه وي په طبي لحاظ باندې نو طبعا معلولیت لرونکي ماشومان دنیا ته راځي دغه یو بخش دی چې دلته توجه باید وشي بل بخش دا دی چې د دې سروې باید وشي څومره دي د سروې که په ټول افغانستان کې په هر ولایت کې د دې مرکز نشي جوړېدای دا باید په هر ځون کې جوړ شي خلک خپل معلولیت لرونکي ماشومان هلته وروړي راجستري کې او وخت نا وخت په داسې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون یوه ماده ده چې د مور او پلار سره ژوند کول یا د دوی سره نږدې اوسېدل د ماشوم حق دی دا چې که په یوه هفته کې یو ورځي که په میاشت کې یو ورځي د مور او پلار تګ ورسره ضرور دی د مور او پلار ارتباط ورسره ضرور دی حتی که دوی د غېږو ماشومانو وي د مور تغذیه او نور شیان ورته ضرور دي بعد هغه نه د دې د ښوونه او روزنه مسله چې دا لویږي ډېر ماشومان دي همداسې د اتلسو کلونه تللي دي لویان شوي دي د اتلسو کالو څخه اوښتي دي ولې هېڅ خدمات چې تاسو وګورئ پخوا به دلته یو ځای کې په کابل کې وي دارالمجانین وو هلته ویل څوک چې ذهني معلول وو که ماشوم به و کلون به و دغې دارالمجانین ته به راغه کول چې دا د حق لاره اول دغه نوم غیر بشري دی دارالمجانین د لیونیانو کور یا د لیونیانو ځای په دې خاطر دغه ماشومان چې د دې هېواد وګړي دي د افغان د مور و پلار نه پیدا شوي دي دا حق لري د سالمو ماشومانو غوندې چې په اصطلاح دغه همشمول وي او په ټولنه کې مدغم وي بدون د توپیر نه دوی ته باید داسې یو خاص منظم پروګرام چې ورو ورو صحتیاب شي او مدغم شي د نورو ماشومانو لپاره دا د دولتونو دنده ده دا د هېواد د چارواکو چې د ماشومانو په اړه باندې دوی مسؤول دي د دوی وظیفه ده چې دوی باید دا ورته یقیني کړي
دا که چېرې یو مرکز جوړېږي په کومو شرایطو یعنې په څه ډول جوړ شي چې هغه وکولی شي دغه ډول ماشومانو ته په سم ډول رسیدګي وکړي او د دوی او د کورنۍ ستونزې ورسره حل شي
زه ارزو کوم چې دغه مرکز باید په امکاني شکل په ځای یو ولایت په ځون یا دوه درې جوړ شي او د مخکې د دې نه چې دا باید یو سړی چې په اصطلاح ډوډۍ ورکوي او شاته یو فامیل ته ته معلوم دی خپل کورنۍ ټول وګړي چې څو کسان وي څومره مصارف لري دا باید سروې شي چې هغه مسؤل چارواکي چې باید دوی دا سروې وکړي چې په دې هېواد کې څومره ذهني معلولیت لرونکي ماشومان چې د مور ذهنن په اصطلاح ناتواني لري یا کمزورتیا لري څومره زیږېدلی دی چېرته اوسېږي دا باید سروې شي راپورونه ټول شي په د ولایتو د ولسوالۍ د مختلفو شفاخانو له لارې حتی په ډېرو شفاخانو کې په ډېرې ولادي نسایي کلینیکونو کې ځینشیان ثبت دي دا باید راټول شي دا ډیټابیس شي بیا د دې شمېر معلوم شي په هر ځای کې ممکن په جغرافیي لحاظ په یو ولایت کې ډېر کم وي په بل کې ډېر زیات وي یو کې ډېر محدود وي هغه چې د ښار سره په ګڼه ګوڼه کې دي ممکن ډېر زیات وي یا مثلا هغه چې په ولایت کې لرې پرتو سیمو کې ممکن ډېر کم وي یا د همسایه ګاونډي هېوادونو سره چې متصل ولایتونه نو دل فرق وکړي په داسې ځای کې د ځینې مرکزونه د امکاني توګه باندې جوړ شي د ماشومان ته شامل شي تماس د مور او پلار سره وي ولې منظم پروګرامونه د نورو دنیا او څخه دوی استفاده وکړي چې په نورو دنیا کې د دې ماشومان لپاره څه پروګرامونه لري زه شاید د یو افغان هم چې د مور سره کار کوو څلور زامنې چې یو یې دیارلس څوارلس شپاړس اوولس کلن وو دا په د مور سره په دې ځای کې کار کوو ولې د دې خاطر چې زه اتلس یا اوولس کاله د څلورو ماشومانو ته ما خدمت کړی ولې زه زوریږم که موږ مور او پلار نور زاړه کیږو که موږ نه وو د دې خدمت به څوک کوي په دې څوک به کوي دا به په کوڅه کې ګرځي دا به بربند ګرځي دا به مړه کیږي ولې د په ډېر مجبوریت خپل کور دا شان ټول خرڅ په ډېر مشقت یو دوه درې کاله په یو هېواد کې تېر کړ بل هېواد کې بالاخره یو اروپایي هېواد ته امریکایي هېواد ته لاړ هلته په هغه په یو ځای کې راجستر کړل چې اوس موږ آسودهی په میاشت کې یو وره ګورو نور موږ یو دوه ماشومان هم سالم دي موږ خپل ژوند کوو نو دغسې یو رواني تضمین د میندې او پلارونو ته چې دوی باید که دوی نه وي مثلا دغه ماشومان یو څوک د دې غم خوري د دې پالنه کوي تخنیکونه او روشونه دي چې دوی حداقل دومره شي چې په خپل ځان باندې پوه شي او ډېر ستونزې ټولنې ته او اجتماع ته دوی ونه لري. دغه بله خبره ده او د ښوونه او روزنې سیستمونه شته دي چې یعنی دوی دپاره داسې شبانه روزي شپه ورځ داسې لیلیه ورته جوړه شي چې همالته اوسي.
ډېره زیاته مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ. ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دې واچو شیروا باندې برابر کړه. شیروا کې به مړې خوړه او واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانه سپریږي سهار سهار په دیوانه منډه وای په ډیرو ځایو کې.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا خبر یاست چې بیبی مهرو څوک و؟
بیبی مهرو د موجوده کله چې د کلی کې اوسېدله دا دیو بل ځوان سره واده کړی او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلی ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګرو ورته ووایي چې د کلي ځوانان غزا ته تللي دي انګریزانو سره وجنګېده ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بیبي مهرو د ده نه مخکې مړه شوې وه.
د بیبی مهرو د سیمه پاکله خلک څه وایي؟
بی مهرو صدا یو ښه منطقه ده او خلک یې ښه با اتفاقه نو اوبو وضعیت د شان نامې خدا په ښه درجه کې دي.
نن همدا موضوع څېړو په پیل کې د بیبی مهرو په اړه لنډ معلومات وړاندې کوو. د یاد ځای تاریخ او ارزښت روښانه وو ملتیا مو وکړئ. قدرمن اوریدونکو، د کابل په شمال کې به مو د بیبي مهرو د زیارت غونډۍ او ښوونځي په اړه خامخا اوریدلی وي. بیبي مهرو یوه ښکلې رښتینې او خواریکښه پیغله وه چې تل به یې په کلیواله جامه کې له خپل مور پلار سره په پوله او پټي کې کار کوه. نوموړي دومره ښایسته او جذابه وه چې د کلي د ټولو خلکو پام ځان ته اړولی و. عزیز هم چې د همدې کلي اوسیدونکی و په ښکلا، صداقت، لیاقت او زحمت کې له بیبي مهرو څخه کم نه و. د بچی په ځمکه کې کار کاوه په بیبي مهرو به سترګې لګېدلې. د وخت په تیریدلو سره مین شو او خبره تر خواستګارۍ او واده ورسېدله. د علومو اکاډمۍ علمي غړی حبیب الله رفیع د بیبي مهرو او عزیز د غیرت او ویاړ کیسه کوي.
بیبي مهرو دغه موجوده کله چې د کلي کې اوسېدله معارف کوشش کوي چې د مشهور خلکو نومونه په مکتبونو کېږدي. په دې سلسله کې د بیبي مهرو مکتب هم دی. کله چې په بیبي مهرو کې مکتب جوړ شوی دغو نوم یې د دې په نامه کړی. دا د یوه بل ځوان سره واده کړی و او کله چې د واده شپه وه ځوان وکتل چې د کلي ځوانان نشته. پوښتنه یې وکړه چې د کلي ځوانان چیرې دي. سپینګرو ورته وویي چې د کلي ځوانان غزا ته تللي انګریزانو په کابل حملې شروع کړې ده د اسپایي غره نه. هماغه د واده د تخت نه راپاڅېد او په غازیانو پسې ولاړ. هلته یې مسلسل جهاد و جګړه وکړه د انګریزانو سره وجنګېده. بالاخره دوی درې ورځې وروسته هلته ټپي شو بیا د دې ټپونو نه شهید شو. هماغه و چې ځوانانو د ده مړی کلي ته راوخت لیکن کله چې دوی کلي ته راورسېدل بی بی محرود دن مخکی مرسوی و البته یاد زیاد چلتون و غمونونه یا کمان آروغی ورده پیگه مطلب اگه دن مخکی مرسوی نو بیایی ده ده قبر هم ده ده پچنگی ده بی محروب خونده جور کرد او بلاخره ده ده کلی نوم شو بی بی محروب دا ده افغان و انگریز ده دو هم جنگ قصه ده یعنی پی وزرات سواتی هاکی پا ده اساس بی بی محروب مشهوره شوه خونده ده پنامه شوه او دا و عزیز چه خواهندی و پاک و شهیدان و پیس یادیگی او خلق و سمزیارت وردی پا دیر درانه نظر ورته گودی او قدری که
بی بی محروب چه جوانده و چه کول سمر تحصیل و سمر لاسترانه درلودی؟
او وقت تحصیل موضوع نوه دا دیو سلو تسو درش کلونو خبره ده لیکن اغا وقتی واضح تحصیل دی شعور وسیله نوه بخبول است که یو سلسله ملی ارزختونه و یو سلسله کورنی ارزختونه و کورانه و بخپلو لونو تا خپلو زامنو تا زدکلی ورکوالی خبری بی ورکودلی دی وطن مینه بی ورکودلی دی وطن سر بی علاقه ورکودلی دی وطن مشاهیر بی ورطا یاد اول دی افغانستان دی تاریخ فصلونه بی ورطا ویل نو پا دی اساس اغا وقت زموگ زوانان و زموگ پیغ دو دیر جوانده شعور در لو تاسوینی چی پا نملی انگریز و افغان جنگ که نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی پا دو هم افغان انگریز جنگ که نارینه و ترچنگ خزو برخخیستی او اغا ملی احساسات چی دو دوی پا وسیله خلکو تا بیان شوی دی اغا تروس یادی مثلا ملال هم دیم دی وقت ده اغا هم پا دی دو همه جگره که فعاله و پا میواند که
تاریخ پوهان وای چه ده بی بی محروسی ما یو کلی و او کورونه هم لخام خطو سخه جور شوی و خلکی پا کرهنه او مالداره بخت و او زینوی ترمنه هم جوره ولی دیم دیل پارخو یو کچه پا ترمن گندون که بانده مشوره و پا بی بی محرو که یوازی ده قصابه کچه لبخواسخه پاتی ده نور زایونه نوی جور شویدی. تنه جان منگل دیادی سیمه ده ارزهت پا بابوی چه مهمه او ده پام وارده.
چه تریگی مکتبی ده بیمارو غنده هم ده بیمارو غنده ال تدیره هم ده ده بیمارو عدیره پنم. اوس نوی نوی منزلون اپ که جور شویدی نوی نوی لارب که تیر شویدی پرزن. کالا زگان اپ که جور شوید بلند منزل اپ که جور شویدی. ولی پا پخانی حالت اوس نه ده پاته اوسی دیر بدون دی بیمارو سخه کراغه لیده یعنی آقا پخانی دی کابل اصلی خلق دی دی زاده کار یا دی دیوانانو پرزن داغ سیما یا دی بیمارو سیما ده دی اصلی کابلیانو سیما ده اوس دیر کابلیان چی دی داغ جنگونو دی داغ ترجدی پیخو لامل دیر کوچ کرده ده دیر تلیلی دی خریجی ودونه ده یعنی به هر تلیلی دی او دلتا دیر ما وانتا خلق را غلی دی وس آغا بیمارو که وسی گین نو زب پکر کم چی دی بیمارو خلق دیر آغا زاره آغا پخانی خلق آغا اصلی وسی دون که چی دی کابلیان دی آغا بنیوی دیر با کم پاتی وی بیمارو لارا چی پتی رشوی دو دا دی کابل بینلی داگر سرک پو امومی سرک پا غاره پراتا دو بیمارو یعنی هر خارجی رئیس جمهور یا نور میلمانه چه رجی دیم بیمارو لره ارک تا یا دولت مقصد چه ملکات لره دولت یعنی افغانستان تر داخلی گی نویوان اساسی لره ده دا مقصد دیر عمومی لره ده زکا چه پدی لره نه هر سوک تا گوله تا که او دا سیمک باید که خپلی جولشی او سهی جولشی یعنی ترسو چه دی سلانیان و یا دی خارجان و پام یو غیطا وگیر چه
اکثر کسان چه ده بی بی محرو پاکلاو بری نوحیلی داوی چه بی بی محرو غنده شخصیت شی پا دیاره ده کابل اوسیدون که روشان او ورپسی لبغلان سخه ده راغلی معاصل احمد گل خبری او رو
ده بی بی محرو بختای ده قصه ما اوریدی لی دیر دیره یو با غیرت و شامت خزه و نو امیش سندسی کینو بیاد منگ یو تره ده بیادنده پا بارک قصه کوی دا غازی ادی بی بی محرو دغه دوی بیا دغه دوی یادوی دغه دوی قصه کوي نو یعنی غیرت و شامت حساب د جنگ انده هر چی که دومره مخکې وڅنو هیڅ ویل پخته نه مګا ډیر می خوښیږي وخت ته لاړه ما بیا متره وو ویلې ویلې دغه انده مثلا دو مکتب دی بی بی محرو ده او دغه هم تپه ده بیا مال تا داری دلم نو لیدم چې خدای کاش کې هغه وخوای چې داغه پچنګ زم ملاره
د مکتب په دوره کې موږ غنانو موریدل چې بی بی مهرو بی بی مهرو نو یو مکتب په نوم باندې دا هغې ته ویاړل یو تکړه خزو ټولنې ته دونه غټ خدمت کړی دا یعنی ډیر لوی خدمت کړی دا بی بی مهرو چې نوم یې دی دا په کتاب کې په بلزي کې بلزي کې نوم اوروري پی ویاړ کوم چې افغانه خزو دا سی خدمت نه کړی دا توان خو هر چا کیستا دا ورته هر څوک لري هر خزې لري خزې نارینه او ناکام ده نارینه او د خزې ناکام دي خو خبره د متحد کېدو ده چې هغه سره څوک لاس ورکی په ټولنې ته خدمت کولای شي هر څوک توان لري د لیسې بي مهرو په شان سي د ملاله په شان سي
زمونوم اید محمد تخلص می بیغرات تی پکتیا ولایه دریوب زازه ولسپاله دی جبارخیل و کلی و سیدون که ز شایریم هم دی تاریخ و ساده ز دی آزاده رادیو نا دی جوند پشیبو که خپروانه هر وقت آورم دیر استفاده می تنو کلی و هرمیشه دی پار خپل رادیو دی زان سرکیگدم هرمیشه دی پارم او مقصد داغ پرگیرام ما دیر زیاد خواکیگی
د بی بی مهرو د غونډی پر سر د بی بی مهرو او عزیز قبر دی خلک زیارت ته او کله هم د میلې لپاره اوترځي. ګلاب خان چې په یادې سیمه کې اوسیږي په دې باور دی چې د بی بی مهرو اوسیدونکي په اتفاق او اصیل کابلیان دي ځکه خو دوی ښې خاطرې ورنه لري.
بی مهرو چې دا یو ښه منطقه ده او خلک څو با اتفاقه نو بو وضعیت د شانه نام خدا په خدای راځه کی دي د ولس کاله دولس کاله کی سم غلطه له پاکستان هم څخه ډوکړه راغله دلته په بیمارو کې وسمم کور کرای د بیمارو لتروس نه وتلی مونږ لتروس له بیمارو کومه بل خاطره نه لرو.
مثلا کابل کې سیمې ډیر وی ولې دی وختل چې بیمارو انتخاب کړي
بیمارو سیو قلب د کابل او وضعیت دغه لپاره خو خپل خپلوان مو دغلت زیات ول یمو خپل خپلوان لپاره چې خپل بازوم هم دغلت پراتول دغه خپل بازو لپاره مونږ دغلت راغلو.
د بازار پک لیراتوه مثلا یو چرته څوکوسیږي نانوایی ضرورتي دوکان ضرورتي مارکیټ ضرورتي دا شې اندر تنیس دی دی
هر شې مونږ ته مجهز دي نانبایان مسجد مکتب دوکانونه بازار ټول تنیس دی دي غونډې ته خو په هفته کې یو پیره جمعه کې بعد لمانځه یو چکر ورزو
څومره دی خوښیږي هلته څه ګوري
دیدن د دی خلکو بعضې ساتیري لپاره په کابل کې نور ځایونه نسته مونږ ته بهترین ځای د بیمارو غونډۍ ده له انډیوالانو سره با اتفاقه با اتحاد اندغلته کینو سات ساتیري کو بس اندغه بهترین ځای ده مونږ ته.
درنو دوستانو دا و ژوند په شیبو کې خپرونه تربیه ښې چارې
چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم پکاز کتای کردم مجمروسم پکاز کتای کردم مجمروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم چه پزه کریه خلوت بود کنا کیجی چه پزه کری خلوت بود کنا کیجی تاها غاستنم پیاد می جگرو سو تاها غاستنم پیاد می جگرو سو چه دهستم شور ما شوری ما شروع سو دهستم شور ما شوری ما شروسم پکاز کتای کردم مجمع روسم چه دهستم شور ما شوری ما شروسم دزل خوش پہ خال پغیس کے واخیس دزل خوش پہ خال پغیس کے واخیس دفلات پشبستان کے کمروس دفلات پشبستان کے کمروس حسن شرما شور ماشر حسن حسن شرما شور ماشر حسن پکا رکھتے خوردا مجمرو حسن شرما شور ماشر حسن دس کلا ہو چمیے کھوردہ آزاروں سے